پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار قادر جلالوف ستاسو هرکلی کوو. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه خبرونه او راپورونه واورئ. و باوری چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله یو ځل بیا د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پر اړتیا ټینګار کړی. په یو بل راپور کې به واورئ چې وسلوالو مخالفینو د سرپل ولایت په مرکز حملې ته د تیاری په حال کې دي. نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي دي.
راپورونه وایي چې د تاجکستان یا روسیې یوې جنګیل وتکې د یک شنبې په ورځ د تاجکستان او افغانستان پولې ته نږدې د تاوتریخوالي له پیښېدو وروسته د افغانستان په تخار ولایت کې د درقد په ولسوالۍ کې بمباري کړې. افغان چارواکي وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه غونډه هوایي برید کړی چې د دوی په وینا لږ تر لږه یو ویشت وسلوال طالبان پکې وژل شوي. او ایران د عدالت له نړیوالې محکمې غواړي چې امریکا ته حکم وکړي چې پر ایران لګېدلې بندیزونه لرې کړي. راپورونه وایي چې د تاجکستان یا روسیې یوې جنګیال وتکې د یک شنبې په ورځ د افغانستان په تخار ولایت کې د درقد په ولسوالۍ کې بمباري کړې ده. دا سیمه د تاجکستان پولې ته نږدې ده او دغلته له تاوتریخوالي وروسته بمباري شوي. د تخار د والي ویان خلیل اسیر رویټرز خبري اژانس ته ویلي، د تاجکستان پولې ته نږدې د افغانستان په خاوره کې دا بمباري وروسته له هغه پیل شوه چې دوه تاجک پوله ساتي له طالبانو سره په نښتو کې ووژل شول. ښاغلي اسیر ویلي دي اته نور وسلوال طالبان په دې بمباری کې وژل شوي او شپږ تنه ټپیان دي. رویټرز خبري اژانس وایي وسلوالو طالبانو هم ورته د نښتي او بمباری تایید کړی دی. افغان چارواکي وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه غونډه هوایي برید کړی چې پکې لږ تر لږه یو ویشت وسلوال طالبان وژل شوي. د غزنی ولایت د والي ویان د عارف نوري ازادي راډیو ته وویل، برید پرون له غرمې وروسته افغان هوایي ځواکونو د دې ولایت د قرباغ ولسوالۍ د کډي جامرات په جرنیل کلا سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر جوړې شوې غونډه وکړ. د ده په وینا یو ویشت تنه پکې وژل شوي او دولس تنه نور ټپیان دي. ښاغلي نوري زیاته کړه چې دغه وسلوالو د کوم پلان جوړونې په هدف غونډه جوړه کړی و چې ور باندې برید شوی. نوري وایي که څه هم په دې غونډه کې بهرني وسلوالو ګډون درلود، خو د هغوی د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه معلومات نه لري. تر دې وړاندې د تېرې جمعې په ورځ هم افغان هوایي ځواکونو د دې ولسوالۍ مرکز ته څیرمه د قلبې او قرچي په سیمه کې پر وسلوالو بمبار کړی و چې د چارواکو په وینا دیارلس تنه یې وژلي وو. وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي د افغانستان د سولې لپاره د هیوادونو له هڅو ملاتړ کوي، خو په وینا یې د سولې د پروسې مالکیت باید افغانستان وکړي. نوموړي نن په کابل کې د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې دا څرګندونې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه په د هغه جوړیدونکي غونډې ته په اشاره وکړي چې ټاکل شوی د طالبان هم پکې برخه واخلي. د افغانستان او امریکا استازي هم د مسکو دې غونډې ته د روسیې لخوا وربلل شوي، خو دواړو هیوادونو لا دمخه ویلي چې غونډه کې ګډون نه کوي. عبدالله د وزیرانو د را له غونډې مخکې نن خبریالانو ته ویل، د مسکو په غونډه کې د افغان د حکومت د استازي نه موجودیت به دا غونډه بې نتیجې کړي او دا غونډه نتیجه نه ورکوي. د مسکو غونډه د طالبانو د استازو سربیره د چین، پاکستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو استازي هم وربلل شوي دي. د ایران د عدالت له نړیوالې محکمې غواړي چې امریکا ته حکم وکړي چې پر ایران لګېدلې بندیزونه لرې کړي. تمه ده چې ایران نن خپله قضیه دې محکمې ته وړاندې کړي. ایراني مدافع وکیل به استدلال وکړي چې پر تهران د واشنگټن بندیزونه د دوستۍ له هغه تړونه سرغړونه ده چې دواړو هیوادونو په 1955 کې لاسلیک کړی و. د لسګونو کلونو پخوانی دغه تړون کې د امریکا او ایران ترمنځ پر دوستانه اړیکو، دوه اړخیزې سوداګرۍ، پانګونې او د ډیپلوماټیکو اړیکو په منظم ساتلو ټینګار شوی. ټاکل شوی ده چې امریکا سبا ته د عدالت په نړیواله محکمه کې د ایران دې غوښتنې ته خپل ځواب ووایي. که څه هم امریکایي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول پر دې موضوع تبصره نه ده کړې، خو تمه ده چې امریکایي وکیل محکمې ته وایي چې له ایران سره د امریکا د شخړه د عدالت د محکمې په چوکاټ کې نه راځي. د جرمني هغه خبریاله چې د ترهګرۍ اړوند تورونو له امله په ترکیه کې زنداني ول خوشکېدو وروسته پرون خپل کور ته رسیدلې. مثال تولوپا په خپله سیمه کې خبریالانو ته وویل دا به د هغه کسانو د خلاصون لپاره خپل مبارزې ته دوام ورکړي چې لا هم په ترکیه کې زنداني دي. هغې وویل دا خپل کور ته ورسېده خو لا هم د ترکیې د حکومت سیاسي مخالفان، وکیلان او محصلان چې شمېر یې 20,000 ته رسېږي زنداني دي. خبریاله تولو چې مور او پلار یې ترکان دي او دا په جرمني کې زیږېدلې ده، په 2018 کال کې د ترکیې د حکومت مخالفې یوې تروریستي ډلې کې د غړیتوب او په ترکیه کې د تروریستي پروپاګند کولو په تور ونیول شوه. نوموړي دا تورونه رد کړي او د ترکیې قضایي او عدلي سیستم یې د دې په ځورونه تورن کړی دی. او د امریکا په فلوریدا ایالت کې یو وسلوال کس لخوا د ډزو په پیښه کې د برید کوونکي په ګډون لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او تر لسو زیات ژوبل دي. چارواکو ویل چې دا پیښه په یو پلورنځای کې د ویډیو ګیم د ټورنمنټ پر مهال شوي. د فلوریدا د قانون نافذونکي ادارې یو چارواکي مایک ویلیمز پرون خبریالانو ته ویل ګمان کوي چې ډزې 40 کلن ډیوید کاتس چې د میریلینډ د بالتیمور اوسیدونکی دی کړي دي. تر اوسه د پیښې علت څرګند نه دی.
د ازادي راډیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو. و باوري چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پر اړتیا ټینګار کوي. له یو کارپوه سره په مرکه کې د سولې د خبرو پر وړاندې پرتې ستونزې څېړو.
وای امریکا سره غږېږم خو خپل حکومت سره نه غږېږم. علت دا ده چې خپل حکومت حکومت نه ده.
راپورونه وایي چې وسلوال مخالفین د سرپل ولایت پر مرکز یو پراخ برید ته تیاری نیسي. په یو راپور کې به واورئ چې حکومت د ښار د امنیت لپاره کوم تدابیر نیولی دي. په غزنی کې چارواکي وسلوالو مخالفینو ته په هوایي حملو کې د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د سولې د ولسی حرکت غړي په دوشي ولسوالۍ کې له یوې دمې وروسته بلخ ته خپل سفر ته دوام ورکوي. په نړیوالو موضوعاتو کې سوریه ته د ایران د دفاع د وزیر د سفر مسله څېړو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ورځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د مسکو غونډې ته د اشارې په ترڅ کې وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د هیوادونو د هڅو ملاتړ کوي. خدای وایي د سولې د دې پروسې مالکیت باید افغانان وکړي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت له استازي پرته دا غونډه به هیڅ نتیجه ورنه کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د راروانې میلادي میاشتې په 14 نیټه د روسیې په کوربتوب جوړه شي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه سپیرا کوي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی مسکو تر راتلونکو څو ورځو پورې د طالبانو په استازیتوب د افغانستان د سولې په اړه د یوې لویې غونډې کوربه وي، د افغان حکومت اجرایه مشر وایي د سولې د پروسې حاکمیت باید د افغانستان له خلکو او حکومت سره وي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې د افغانستان د سولې پروسه باید افغانان رهبري کړي او د مسکو ناسته چې روسیه یې مشري کوي کومه نتیجه به ورنه کړي.
کشورهایی که در این راستا زمین سازی می کنند ما ممنون هستیم. اما در عین حال
دی وی کوم هیوادونه چې د افغانستان د سولې لپاره زمينه برابروي او همکاري کوي موږ ترې هرکلی کوو، خو په همدې حال کې د یوې شیبې او حتی یو ځل لپاره هم باید د سولې پروسې حاکمیت تر پوښتنې لاندې رانشي. دا حاکمیت باید د افغانستان له خلکو او حکومت سره وي او د دې پروسې رهبري باید افغانستان وکړي، ځکه د سولې د ټینګښت اړتیا تر ټولو مخکې افغانان احساسوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د راتلونکي میلادي میاشتې په 14مه نیټه د روسیې په کوربتوب ترسره شي. طالبانو هم منلی چې د دغې ډلې په استازیتوب به په قطر کې د دوی له سیاسي دفتره یو پلاوی په دغه غونډه کې ګډون وکړي، خو افغان حکومت ویلي چې د مسکو په ناسته کې چې د افغان سولې په اړه جوړیږي او تمه ده چې د طالبانو استازي به هم پکې ګډون وکړي برخه ونخلي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو هم د مسکو په ناسته کې د روسیې بلنه نه ده منلې. په همدې حال کې سناتور نادر بلوس وایي افغان حکومت او د سولې عالي شورا نه دي توانېدلی چې طالبان بین الافغاني سولې ته راوبولي، نو ځکه یو شمېر هیوادونو په دا ډول اقداماتو لاس پورې کړی.
دولت افغانستان
افغان دولت د سقوط په کرخه کې قرار لري. همدا وجه ده چې د سیمې هیوادونو دا ډول جرأت پیدا کړی چې د عمل ابتکار په خپل لاس واخلي او کوم کړکیچ چې په افغانستان کې روان دي عملي ګامونه واخلي. که څه هم افغان حکومت تل په بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کړی، خو طالبانو بیا ویلي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي، بلکې د امریکا له متحده ایالاتونو سره په مخامخ خبرو ټینګار کړی. ناجیه صفای، ازادي رادیو، کابل.
په همدې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې د حکومت په مشرۍ د سولې خبرې پر مخ یوړل شي، کنه نتیجه به یې صفر وي. په دې ډله کې د کابل پوهنتون استاد د سیاسي چارو کارپو ودیر ساپی هم دی. ښاغلی ساپی، د ازادي راډیو له خبریال اکرام الله اکرام سره د مرکې په پیل کې د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د ونډې پر اهمیت خپل نظر څرګندوي.
کټول دنیا حالې زالي او کې افغانستان د سولې راشي او د افغانستان خلک خپل حکومت خپل یو ملي اجماع تونه راسيږي، یعنی ملي سطح باندې په افغانستان کې خپل حکومت او خلک دا یو لاس نشي، هماهنګ نشي، همغږي نشي، نو دا مشکل ده چې بیا خارجان افغانستان ته سولې راوصله وشي. دا چې ډاکټر صاحب عبدالله غواړي چې باید افغانستان د حکومت رهبری باندې سوله راشي، موږ هم غواړو، بلد د افغانستان هم غواړي، مګر عبدالله او اشرف د خپله جوړ شي، حکومت د خپله یو حکومت شي، یو غږ د شي، همانګي د پیدا کړي، خلک د ځان پسې ودرئ، بیا سوله راتلی شي. او که نه یې طالبان هم ورسره لوبې کوي، طالبانو باداران هم ورسره لوبې کوي. دا خبره ده.
په وروستیو کې خلکو فکر کاوه چې افغان حکومت او اسلول طالبان د سولې مستقیمو خبرو اترو ته نږدې شوي دي. د امریکا او د طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو پیل په قطر کې او یو شمېر نور مسایل خلکو فکر کاوه، خو اوس بیرته د هیلې د مړ کېدو په حال کې دي. فکر کوي دلیل څه کېدلی شي؟
او علت همدغه ده چې په افغانستان کې حکومت یو وخت لوی او زبان نه دی، هملاسې نه دي، همغږي نه دي، خلک د حکومت پسې ولاړ نه دي، نو ځکه خارجي هیوادونه هم نه پرېږدي د طالبانو د لارې نه یا نورو جنګجوي ډلو د لارې نه، هغوی خپلې ملي ګټې لټوي، نو ځکه هم دوی بغاوت کوي، وایي امریکا سره غږېږم خو خپل حکومت سره نه غږېږم. علت دا ده چې خپل حکومت یې حکومت نه دی. که دوی یو لاس شي، همغږي شي، قوي شي، حاکمیت ولري، بیا هر څوک به هم دوی سره غږېږي.
پوهان صاحب، همدغه مسله چې تاسو یادونه وکړه چې د وسله والو طالبانو غوښتنه چې له امریکا سره خبرو ته دوام ورکوو، همدې غوښتنې ته په کتلو سره وړاندې دا غوښتنه وه، اوس په روسیو کې یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو ته د دوی خوشباوري ډېرېدل او د دوی تګ راتګ ډېرېدل، اصلا ستا په نظر څه معنی ورته؟
خبره خو دا ده چې امریکا خو د افغانستان فاصله کې 1000 کیلومتره په جاس کې لري ده، او دا ګاونډي هیوادونه او تر روسیې پورې چې زموږ په ګاونډ کې پراته دي، په دې منطقه کې دوی ګټې ډېرې دي. دوی ډېر وارخطا دي دې نه چې که طالبان قدرت ونیسي یا طالبان په زور راشي، بیا دوی منافعو ته هم ضرر رسیږي، ځکه ماسکو هم طالبانو سره تماس نیسي، تهران هم نیسي، پاکستان خو روزلی دي، او دوی هر یو غواړي چې خپلې منافع پکې په نظر کې ونیسي او طالبانو سره یو جوړجاړي ته ورسیږي. پرابلم دغه ده چې موږ جوړ نه یو،
د روسي پښتنې توګه پوهان صاحب تاسو یادونه وکړه چې راپورونه داسې موجود دي چې په ماسکاو کې د وسلوالو طالبانو د استاذ او د روسي ترمنز د افغان سولې په اړه غونډه کیدونکې ده، دا چې افغان حکومت په دغه ناسته کې حضور نه لري، نو تاثیرات ستاسو په نظر باندې څومره مثبت کېږي؟
او د ماسکاو غونډه کې که د افغانستان حکومت ناست نه وي افغانستان ته دا کومه ګټه نه رسېږي د ماسکاو طالبانو ناسته، منتها روسانو ته ماسکاو ته خپله د طالبانو سره جوړجاړی مهم دی، نه د افغانستان حکومت قوي کول. په دې لحاظ باندې هغوی خامخا سره ګوري او کینی چې آینده کې د هغوی د خطر نه ځان وساتي او هر ډول مرستې چې ورسره کوي. نو افغانستان حکومت ته پکار ده هر مشر چې دی ملي وحدت حکومت دی رښتیا ملي وحدت دی تامین کی، خلق دې ځان ته رانږدې کړي، یو خوله یو خبره دي چې بیا به نو ماسکو هم نه دوی نه سترګې نشي پټولی او بلم بلم بلم.
د سیاسي چارو کارپوه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر ساپای و چې له آزادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
آزادۍ راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ چې یوسف خان ځدران چمتو کړي.
د جوزجان ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي روان کال د ممیزو د ساتنې 9 خونی ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. د یاد ولایت د کرنې رئیس رحمان ارغندیوال نن ازادي راډیو ته وویل د ممیزو د ساتنې دا خونی په معیاري بڼه جوړې شوې چې په یوه ورځ کې له 5 نه تر 8 ټنو پورې انګور پکې په ممیزو بدلېږي. دی وایي دا خونی د دې لامل شوې چې د انګورو د حاصلاتو له ضایع کېدو مخنیوی وشي. ښاغلی ارغندیوال وایي د ممیزو د دغه خونو په جوړېدلو او فعالیت سره د جوزجان ولایت یو شمېر اوسیدونکو ته د زمینه برابر شوی او د تیر کال په پرتله د یاد ولایت د باغلرون کو د ممیزو د کاروباریانو په اوایدو کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دغه ممیزو خونو په جوړولو 13 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د کرنې وزارت لخوا ورکړل شوی دی. د افغانستان د صنایعو ټولنه وایي افغانستان په تیرو 15 کلونو کې په 15 سکتورونو کې ځان بسیاینې ته رسیدلی دی. د دغې ټولنې مشر محمد کریم عظیمی نن ازادي راډیو ته وویل په دغو سکتورونو کې 50 ډوله خوراکي توکي، پلاستیک جوړونه، پایپ جوړونه، مطبعې، غیر الکولي مشروبات او د اوسپنیزو توکو جوړول شامل دي. دی وایي په هیواد کې له 3500 ډېرې فابریکې شته چې شاوخوا 3 لک کسانو ته یې په مستقیم ډول د کار زمینې برابرې کړي دي. د ښاغلي عظیمی په خبره د هیواد په ځان بسیاینې یوازینۍ لار له خپلو کورنیو تولیداتو نه ملاتړ دی، خو په خبره یې له ګاونډیو هیوادونو نه په قاچاقي ډول د بې کیفیته توکو رالیږدول کورنیو تولیداتو ته ستونزې جوړې کړې دي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو 1500 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بورې 1500 کیلو بوجۍ 1580 افغانۍ، د وریجو 3.5 بوجۍ 2200 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1160 افغانۍ، 1 لیتر پیټرول په 55 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: 1 ډالر 3.5 افغانۍ، 1 یورو 4.5 افغانۍ 1.5 پوله، 1 انګلیسي پاوند 2.5 افغانۍ 40 پوله، 1 سعودي ریال 19 افغانۍ 25 پوله، 1000 ایراني تومانه 1 افغانۍ 50 پوله او 1000 پاکستانۍ کلدارې 595 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، ورزو نړیوالو مسایلو ته، ایران او سوریه په خپلو کې د پوځي همکاریو یو تړون لاسلیک کړی. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دا تړون په دمشق کې د دې دواړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې لاسلیک شوی. زما همکار سلطان محمد سرور دا موضوع تعقیب کړی ده او د شیبه د نور تفصیل لپاره په سټوډیو کې راسره دی. سرور صاحب، د دې تړون جزئیات څه دي؟
اول خو تاسو او ګرانو اوریدونکو ته سلامونه. تسنیم خبری آژانس چې نیمه دولتي خبری آژانس دی، د دمشق او تهران ترمنځ د شوي تړون تفصيلات نه دی وړاندې کړي. د ایران دفاع وزیر پرون سوریه ته ورسید او چارواکو وویل چې دغه سفر هدف د دواړو هیوادونو د اړیکو پراختیا ده. امیر حاتمی د سوریه جمهور رئیس بشار اسد او نورو لوړ رتبه چارواکو سره ګوري. ایرانی ځواکونو او ملاتړو ملیشو یې د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې د بشار اسد د رژیم ډیر کلک ملاتړ کړی دی.
بله او د اوس چې دا تړون لاسلیک شوی په سوریه کې عمومي وضعیت څه ډول دی، ځکه چې دا ښکاري چې دا هیواد له یوې لویې جګړې نه، کورنۍ جګړې نه بیرته د ثبات خواته ځي.
دغه تړون په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې د سوریې کورنۍ جګړه اوس د بشار اسد د رژیم ځواکونه پکې برلاسي دي. دغو ځواکونو د روسیې د هوایي ځواک او د ایراني ځواکونو او پلوي ملیشو په مرسته مخالفین په ګڼو سیمو کې له منځه وړي دي. اوس دې ته دوی تیاری نیسي چې د ادلب ولایت چې د مخالفینو وروستۍ پیاوړې سیمه ګڼل کیږي هغه هم لاندې کړي. خو بلخوا امریکا او اسرائیل په سوریه کې د ایران پوځي حضور نشي زغملی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بالتن تیر اونۍ وویل چې ایران باید له سوریې څخه خپل ځواکونه ستانه کړي. ایراني چارواکو ویلي دي چې دوی ځواکونه د سوریې د حکومت په بلنه دغه هیواد کې دي او د ستنېدو لپاره یې کوم عاجل پلان نه لري. د ایران دفاع وزیر پرون وویل چې تهران باید د سوریې پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي. امیر حاتمی زیاته کړه چې د سوریې حکومت سره د دوی مرسته د سیمې د امنیت په ګټه ده او څرنګوالی یې نه ښایي چې د دریم هیواد لخوا وټاکل شي. اسرائیلو په سوریه کې د ایران د زیاتېدونکي نفوذ او ځواک په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او تهران یې تورن کړی دی چې ګواکې غواړي د اسرائیلو پولو ته څیرمه خپل پوځیان ورلنډ کړي. واشنگتن غواړي چې ایران خپل جنگیالي له سوریې څخه ستانه کړي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بالتن وویل چې د امریکایي او روسي لویو چارواکو په وروستیو غونډو کې دا مسأله چې وایي امریکا ته اولویت لري څېړلې، خو تفصیلات یې نه دي وړاندې کړي. اسرائیلي ځواکونو په وروستیو څو میاشتو کې په سوریه کې د ایراني ځواکونو یو شمېر شکمنې اډې بمبارد کړي دي چې په ټولو کې بې ساری بمبارد یې په سوریه کې ایرانی اډو باندې د مې په میاشت کې وروسته تر دې وکړ چې د جولان په اشغال شویو غونډیو کې د اسرائیلي ځواکونو په مورچو باندې د ایرانی توغندیو باړونه وچلول شول.
ډېره زیاته مننه زما همکار سلطان محمد سرور و چې د ایران او سوریې ترمنځ د پوځي همکاریو د یو تړون او د سوریې د عمومي امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په ولسی جرګه کې د سرپل استازي د دې ولایت پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګندوي او وایي که وضعیت ته جدي پاملرنه ونه شي ښایي د غزنی له برخلیک سره مخامخ شي. په ولسی جرګه کې د سرپل استازي شریفې بلخابي ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو د سرپل مرکز محاصره کړی او هر شیبه پر ښار د طالبانو د پراخې حملې ګواښ شته. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت په سرپل کې امنیتی ګواښونه مني، خو وایي چې د ټولو ولایتونو او په ځانګړې توګه د سرپل لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. رحمت الله افغان له کابل راپور راکوي.
په ولسی جرګه کې د سرپل یو شمېر استازي او د سرپل د ولایتي شورا رئیس وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې طالبانو د سرپل په مرکز د پراخې ډله ییزې حملې پلان لري. په ولسی جرګه کې د سرپل استازي شریف بلخابي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو دغه احتمالي حمله خلک سخت اندېښمن کړي دي. هغه وایي تاسو په جریان کې د طالبانو احتمالي حملې خلک سخت اندېښمن کړي، ځینو یې کډې کړي دي. امنیتي وضعیت ډېر ترنګلی دی، په ښار کې وضعیت سخت اندېښنې وړ دی. که چیرې امنیتي سکتور مخکې له مخکې لازم تدابیر ونه نیسي ممکن هغلته د غزنی په څیر ناورین رامنځته سي. د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور رحماني وای په دغه ولایت کې امنیتي ځواکونه کم دي او که تجهیز او اکمال ته پام ونه سي نو سرپل به د غزنی له بلخریک سره مخ سي. بلخوا د سرپل د والي ویان ذبیح الله اماني مني چې د استخباراتي او کشفي معلوماتو له مخې طالبان پلان لري چې د سرپل په ښار پراخه ډله ییزه حمله وکړي. د نوموړي په وینا امنیتي ځواکونه یې په وړاندې د کلک دفاع هوډ لري. دا په داسې حال کې ده چې له لوی اختر شاوخوا دوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبان نو په غزنی ښار پراخه ډله ییزه حمله وکړه چې څو ورځې په ښار کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه. افغان چارواکي وایي چې د غزنی په جګړه کې ملکیانو په ګډون دواړو غاړو ته درانه ځاني تلفات اوښتي او همداشان عامو خلکو ته زیات مالي زیانونه اوښتي دي. د غزنی والي وحیدالله کلمزي تازه رسنیو ته ویلي دي چې په غزنی کې د جنګیدونکو پاکستاني سرتیرو یونیفورمونه ترلاسه کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي چې په یو شمیر ولایتونو په ځانګړې توګه په سرپل کې امنیتي وضعیت جدي دی او د دښمن د حملو د مخنیوي لپاره تدابیر نیول سوي دي.
د ملي دفاع وزارت رهبری او ټول د افغانستان امنیتي ځواکونه چې دي ټول په هر حالت کې د هر ولایت د امنیت لپاره آماده باش دي، نه یوازې دا چې د سرپل بلکې ټول ولایتونه. د سرپل په اړه باندې چې کومې اندېښنې دي هغه رهبری تر رسیدلی دي او رهبری د هغې په اړه باندې اقدامات کړي دي او ترڅنګ هلته تدابیر نیول شوي تر څو سرپل د غزنی په څیر له یوې فاجعې څخه بچ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې امنیتي چارواکي باید د هرې پیښې او امنیتي وضعیت په اړه ځواب ووایي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اورې. قدرمن اوریدونکو، د شیبا د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د ټلیفون په مستقیمه اړیکه د بغلان ولایت له دوشي ولسوالۍ څخه راسره دی. د حرکت غړو له کابل څخه خپل حرکت د بلخ ولایت پر خوا پیل کړی، اوس په نیمه لاره کې په دوشي کې دي او د دې فعالانو په ډله کې یو شمېر چې پیابلې روان شوي دي، له ځینو روغتیایي ستونزو سره هم مخامخ شوي دي. له وطن دوست صاحب سره په دې اړه هم خبرې کوو. وطن دوست صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست، څه حال مو دی؟
تکل صاحب تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په ډېرې چټل بروغ یاست. پرون ماپښین څلور بجې مو له دوشي ولسوالۍ څخه حرکت کړی دی. اوس مهال د پلخمري مرکز پورې مربوط سیمه ده د چلګي په نامه، همدلته رسېدلی یو. تر مرکزه پورې شاوخوا 23 کیلومتره پورې لار شته. سبا له خیره تمه ده چې پر لس بجې به د پلخمري مرکز ته رسېږو. هلته به په یو پراخه غونډه کې چې اوسېدونکو زموږ لپاره چمتووالی نیولی دی ګډون کوو.
د پیابلو ملګرو مو څه حال دی؟ هغوی خو یو شمېر ناروغه شوي هم وو.
بله تکل صاحب، د اختر پر دوهمه نیټه له سالنګ څخه د سالنګ له پایکار سیمې څخه مارکت وکړ. تنل مو تر شا پرېښود، مخترالو تر خنجان ولسوالۍ پورې 2.5 کیلومتره مزل مو په یوه ورځ وکړ. 4.5 ساعته مزل مو کړی دی. په هماغه ورځ مو شپږ تنه ملګري ناروغان وه. د ځینو پښې سختې ژوبلې وې چې پر لاره یې پښې وینې شوي وې، او ځینې نورې ناروغۍ لرلې. هغوی مو بستر کړه. تر یوې ورځې وروسته مو بېرته هغه له روغتون څخه را وویستله. له خنجان څخه بیا تر دوشي پورې، له دوشي څخه بیا تر دې ځای پورې چې موږ راغلي یو، نسبتاً سالنګ ته لاره سمه ده. ډبرې ډېرې زیاتې نشته. سړک پوخ دی، ځینې برخې خرابې دي. کله چې سړک پوخ وي څوک لڅ پښې را روانې، دونه زور نه غواړي لکه هغه چې سړک ومي غټې غټې یا کوچنۍ کوچنۍ کېرې تېرې ډبرې وي. اوس هم په ډله کې تقریبا د 15 ملګرو پښې سختې ژوبلې دي. ځینو پښې پانسمان کړي دي او ځینې د هغسې پرته له پانسمانه را روان دي. خو دغه درد چې موږ پر ځان تېروو چې 15 کسان لڅ پښې دي، پاتې 15 کسان پټې پښې دي، زر زله او تر هغه زیات هغه کم دی. کم درد چې موږ په خپله ټولنه کې وینو، کم درد چې موږ ته پېښېږي، کم درد چې موږ ځوانان په ډله ډله له لاسه ورکوو. هر ورځ په چاودنو کې، په هوایي بریدونو کې، د جګړې په منځ کې موږ له لاسه ورکوو. دا درد ډېر کم دی. دا درد ځکه موږ پر ځان وړو چې ولسونه راویښ شي، ولسونه د خپل سر د خوندیتوب غږ پورته کړي، تر څو پرې به موږ په دغه جګړه کې وژل کېږو. ولې ووژل شو؟ دا هغه پوښتنه ده چې باید ولس خپل ځواب کړي او نور راپات شي، راپورته شي، د جګړې پر شکیلو اړخونو باندې غږ وکړي چې نور جګړه بس ده او فشار پر اوړي، څو د جګړې شکیل اړخونه روغ جوړی ته ورسېږي، یو دایمي سولې ته ورسېږي، څو افغانان لدغه اوسنی ناورین څخه وساتل شي.
بله، او لدغه هڅو وروسته مو خپل ځواب تر لاسه کړی یا د خپل هغه هدف چې تاسو د ځان لپاره ټاکلی، دغه لپاره مو له خلکو نه څه ډول خبرګون تر لاسه کړی؟
تکل صاحب، پښتو کې متل دی، تر څو پر چې کوښنه ونه ژاړي مور تې نه ورکوي. تر څو پر چې ولس د خپل سر ژغورنې غږ نه پورته کړي، څوک سول نه ورکوي. تر څو پر چې ولس خپل د سولې غږ نه پورته کړي، عملاً هڅه نه پیل کړې څوک سوله نه ورکوي. د افغانستان په جګړه کې په لسګونو هېوادونه مستقیم مداخله کوي، هغوی پر همدې جګړې پانګونه کوي، ځکه چې د هغوی شخصي ګټې، سیاسي ګټې، اقتصادي ګټې په همدې جګړه کې نغښتې دي. که چېرې په افغانستان کې سوله راشي، د هغوی ټولې ګټې له خطر سره مخ کېږي. دا چې د هغوی ګټې له خطر سره مخ نه سي، دا چې هغوی خپلې ګټې له لاسه ورنه کړي، هغوی اړ دي چې پر جګړه لا پانګونه وکړي، جګړه ځواکمنه کړي، د جګړې لوري ځواکمن کړي، څو د دوی ګټې تل تله خوندي واوسي. دا چې افغانان باید څه وکړي، څنګه خپل ژوند وژغوري، څنګه خپل مال او اولاد او راتلونکي نسل وژغوري، په دوی پورې مربوط ده. ولس باید راپاڅي، خپل غږ پورته کړي، ولس باید سوله وغواړي. له کابل تر دې ځایه پورې په پراخ ډول ملاتړ شوی دی.